درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات مقبول کی کدر من اوګل لیسه کون کو زبرشنا غفار یوسر به هم تاسو ټول تشرح کلاس فهم د اوم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوسته لمن دیم تاسو ټول کدر من او خوښه زکون کی برتر او جوړو صحت مند او سیجه او د صحت چمه بم پتن می درنو سکون کو د چیز مر تاسو د نن ورځې لوست نه هم لوست نه هله د چیز تیر ورځې لوست نه بم په شاو پر د کیک ډول سره زده کړو او سیجه او نن ورځې لوست آماده کی ولري خو زکون کو مخکې لدین چیز تاسو د نن ورځې نه وی لوست پیل کن تاسو ټول کدر من زکون کی د خپل زنو سره خپل د اووم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچه کې له زنو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خو جواب للی زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوعګانې عبارت دي. لومړی کنیس ون مواد په افغانستان کې صنایع او سوداګري او مواصلاتي جغرافیه کتاب صفحه له 15 پټې مینه پیل به تش پرابلی می سی پیپری هم درنګ کډر مونږ له لیست کون کوز مرسته ست دنن ورځې درس یاه تا هغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولورو. عبارت له نومړی کني سوان مواد پیژندل، دویم په افغانستان کې صنایع او سوداګری پیژندل، دریم مسلاتي جغرافیه پیژندل. دا هغه درې مهم موضوع کني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولورو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ان شاء الله چې تاسو ټول کډر مونږ کون کې به د لوست پای پر رسره ماتیا وکړي او یو څه بس ذکرې خو جوګ له لیست کون کو د لوست د پیل په شیبو کې لمړی موږ تاسو په افغانستان کې کانیس ون مواد پیژنو چې کانیس ون مواد څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سري. آیا کله هم تاسو درنو زده کوونکو داسې فکر کړی دی چې د ډبرو سکارو د پیدایش منشا څه ده او د دې څخه زموږ د کوم ځای څخه سرچینه اخلي او د کوم ځای څخه منشا؟ نو کچیر تاسو کله داسې سوال په ذهن کې راګرځیدل وو چې نن ورځ موږ تاسو د هغه سوال ځواب ورکړو. خو جوړ غل لیست د کوونکو د ډبرو سکارو کوم چې د کانیس ون مواد له جملو څخه شمیرل کیږي د ډبرو سکارو نباتي منشا لري چې روسی ویډیو برو له جملو څخه دی او د سوان موادو په توګه تری استفاده کیږي. سوان مواد موږ تاسو ستو ویل چې درنو سکون کو سوان مواد هغه مواد ته ویل کیږي کوم چې موږ تاسو د کورونو په توګه ول کی د پخلی په کولو کې او هم د رنګ په زیات شمیر نور کارونو کې تری استفاده کو. زموږ د ګران هیواد افغانستان د برس کار چې دی درنو سکون کو د هندوکش د غرو څخه رمایسته کې دوه سره یو ځای رمایسته سوی دی کله چې د هندوکش غرونه رمایسته کېدل نو د دې سره یو ځای په خپل زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د برس کار هم رمایسته سو. په هغه وخت کې د ځنګلونو چې کله ویجاړ شول ځنګلونه له منځه څخه لاړل نو د هغوی پاتې شینې د ډبرو د ډبرینو طبقو تر منځ لاندې راغلل. دغه د ډبرینو طبقو تر منځ چې کوم نباتات راغلل دغه نباتات باندې ډیر زیات فشار راغلی او ډیر زیات تودوخه ور باندې وارد شول. نو د دې عمل څخه د ډیر زیات مودې څخه وروسته د هوا د نشټوالي څخه د نشټوالي لکبل څخه دغه نباتات په ډبرو سکرو باندې بدل شول. نو د دې څخه د ډبرو سکرو رامنځته شول چې نن سبا زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه د سپن موادو په توګه تری استفاده کیږي. او درنو زده کوونکو د دغه ډبرو سکرو چې دی په خپل په سمنګان په درې سوب کې د پلم خری په کارګر کې د سیغان درې په اشپشتی کې او د خیرات کرها او د هر په بنګی کې لوی زیاتې زیرمې تثبیت سوي دي. په هغو ځایونو کې ډیر زیات پیدا کیږي د سوب د درې د ډبرو سکاره لکان څخه درنو زده کوونکو د امیر عبدالرحمن خان له دورې څخه په ابتدایي شکل سره ګټه اخیستل پیل شول او بیا په دې شکل سره د ډبرو سکاره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې باب شول او زیرمې تر شپږ اویا میلیونه ټنو په شاوخوا کې تثبیت شولې. نو په دغه وخت کې دغه د برس کارو څخه په زیاته کچه باندې استفاده کېدل. خو جوړ غل لیست کوم کو تر دې دم پر موږ تاسو د برس کارو په حق له معلومات لاسته راوړ. اوس هم همدارنګه د کانیس ون موادو په برخه کې یو بل برخه ولو چې هغه د نیپتو په برخه کې نه ولو چې له نیپتو څخه څنګه ګټه اخیستل کیږي او د نیپتو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی پلان او خلاص ډول سره کچې وایي موږ تاسو درنو زده کوونکو نیپچې دی په خپل د حیواني منشالورن کې دی چې د سمندرونو کې کوم حیوانات او کوم اجساد چې د اوږدې مودې په وختونو کې د ځمکې لاندې سوي دي او وروسته د ځمکې د رسوبې طبقات په منځ کې زیات فشار باندې وارد شوی دی او دغه فشار لامل څخه دی خونسا شوی دی. نو په دغه وخت کې موږ تاسو ته د نیپټو زیرمې په لاس راغلی دي. یعنی کچیر په لاند ډول سره وایو خلاص ډول وایو موږ تاسو ویلې سو چې د نیپټو زیرمې چې دی په خپل حیواني منشا لري کوم چې په تیرو زمانو کې دغه حیوانات د ځمکې د رسوبې طبقاتو په منځ کې د زیات فشار د لاندې کېدو لامل څخه د نه اکسیجن د نشتون لامل څخه کله چې دی پاتې سپله نو بیا زیاته موده پر دی باندې ګرځوه وروسته د هغه څخه د نیپتو زیرمې رامیسولې چې د نیپتو د زیرمو څخه د الوتکو په تیلو کې ډیزلو کې ډیزلي ماشینونو کې د سون لپاره پیټرول د پیټلوري ماشینانو لپاره سون توکي برابرول او همچنان د خاور تیل او نورو مشتقاتو کې لکه مبلین گریس واکیوم کیر او واسین او داس نور شانه کې تری استفاده کیږي. درنو خوښوز د کونکو په افغانستان کې په 1400 هجری شمسی کال څخه بیا تر 1400 هجری شمسی کال پورې د طبیعي ګازو او نیپټو په لټل او په پایله کې دا څرګند شول چې د تخار د رسکات لولسوالی څخه تر ایران تر سرحد پورې د امو تر ختیز او لویدیز او سویل تر ترکمنستان ترکستان تر بند څخه تر شمالي نمونه پورې او هم چنان لویدیز هندوکش او بابا غر او پورې د نیپټو د پیدایش لپاره سیمه برابرې دي او په دغه ځایونو کې نیپټ موجود دي چې نیپټ موږ تاسو ولوستل دي نیپټ له جملو څخه په خپل تیل دي ډیزل دي ډیزلي ماشینونه دي د سپان لپاره پټرول دي پټلوري ماشینونه دي د سپان لپاره همدارنګ لکه مبلین ریسا وکیوم او کیرا او اسلین دي دا ټول په دغه کې له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنوز د کوونکو د دغه د زیرمو د پیدا کېدو څخه وروسته موږ تاسو د دې څخه ګټه اخیستنه هم پیل کړه. همدارنګ درنوز د کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي غازونو په حق معلومات ول خو جو ګل لیز د کوونکو طبیعي غاز چې په جزیان ولایت کې د خواجه ګورګا یتیم تاک یا هم خواجه برهان او د جرقدوک په سیمو کې شته دي چې په خواني رئیسنه د روسانو په وسیله باندې سرته رسیدلې ده او غاز د روسانو په واسطه سره په لومړي ځل باندې په پاکستان کې راوېستل سو او یو برخه یې د پایپ لاین په وسیله سره په خواني شروي ته صادره شوې ده او د هغوی سره په ارتباط کې ده. نو درنو زده کوونکو طبیعي غاز له سوځولو توکو څخه شمیرل کیږي کوم چې موږ تاسو یې په زیاته کچه سره په ژمي کې د کورونو په تودولو کې د غذایی موادو په پخولو کې او د غازی استراغونو په روشنولو کې هم موږ تاسو په زیاته کچه سره ترې استفاده کوو. نو موږ تاسو ویلی شو چې کانیسمن مواد هغه توکي دي کوم چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو چې ویلی شو د ډبرو سکاره د نیپټو زیرمی او همچنان طبیعي غاز د کانیسمن موادو له توکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو غوړلیست کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست مهمه برخه چې د پاکستان کې صنایع او سوداګری پیژندل خو جو غوړلیست کوونکو صنایع او سوداګری پیژندل ډیر ساده او اسانه دي د هیواد د لاسي صنایعو په حق له موږ تاسو لاندې ډول سره معلومات لاسته راوړل. صنعت په ګټورو توکو باندې د لمرنی توکو د شکل له بدلون څخه عبارت دي، یعنی هغه توکي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ترې استفاده کوو او هغه طبيعي شکل بلري او هغه طبيعي شکل ته موږ تاسو نوې بدلون ورکو دي د موږ تاسو ویلیسو صنعت ویلیسو او هغه شانته داسې تغییر ورکو تر څو نور انسانان په خپل ژوند کې ترې استفاده وکړي. دغه لومړنی ټوکی کېدای شي کرنیزي حیواني یا هم کانی محصولات ووسیږي یا هم د حیواناتو وړي ووسیږي یا هم د حیواناتو پوستکي یا هم نور شان ووسیږي یا هم کانی محصولات ووسیږي لکه لرګي یا هم چوبي یا هم داسې نور شان چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو او د هغوی شکل ته موږ تاسو تغییر ورکو او ورسره د هغه څخه د پیدا یا هم ګټ وړ وګرځو. نو دې ته موږ تاسو چې ویلیسو صنعتي ګټور تولیدات ویل سو او دغه محصولات چې دي د تولیدي مالونو لپاره د کارخانو لپاره وړل کیږي او صنعت چې دي درنو ځکونکو په دوو برخو شې یو لاسي صنعتي او بل ماشيني صنعتي چې هر یو یې جلا جلا ول. لومړی لاسي صنعت ول درنو ځکونکو لاسي صنعت څه ته ویل کیږي؟ لاسي صنعت په خپل کچیر مربوط شي نه مته متوجي او سې جو لاسي ګندل ته ویل کیږي، یعنی کوم چې د انسانانو د لاس په واسطه سره احاطه شوی. خو ځکه کوونکو د ډیرو لرغونو زمانو څخه چې زموږ نیکونو په کرنې باندې بوخت شول د خپل ارتیاو د پرکولو لپاره په لاسي صنایعو باندې دی لاس پورې کړ تر څو دغه د هغه په واسطه سره د خپل ورځنیزي ارتیاو پرکټي او خپل ژوند ته پرمختیا ورک. دغه کار چې وو د دې لپاره یو شپ بوختیا و او د خلکو د ستونزو د لمنځولو لپاره د پیسو د پیدا کولو لپاره یو شپ منبع و او ورسره د هغه څخه خلکو د خپل ژوند د لا پرمختګ لپاره د نسیم پیړي په ورستي وختونو کې زموږ د هیواد په سولي کې اتنی به خلک په کلیوالي ژوند باندې بوخت وو او له لاسي صنایع څخه یې ګټه اخیستل تر څو خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. په لاسي صنایعو کې درنو زده کوونکو غالي اوبدل شامل دي، پلیسکاری شامل ده او پلیسکاری شامل ده او همدارنګه لاسي ګنډل شامل دي کوم چې په کندهار، هرات او نور ولایتونو کې په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. نبات غالی چې دی زمر په ګران هیواد افغانستان په شمالي برخو کې او هم چنان په هرات کې په زیاته کچه سره مشهور دی او هم چنان لاسی ګنډل یا هم خامکی کارونه چې دی د په زمر په ګران هیواد افغانستان په کندهار کې زیات شهرت لري. پولیس کاری هم زمر په هیواد پښتګرانو او لغوس په نسخه د کرکلی او ترکانی او د کورن د ارتیا ور وسایلو د جوړولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي چې په کابل کې د دې ډیر زیات شهرت لري او ډیر زیات پښتران په هغه ځای کې موجود دي. همدارنګ درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع چې دی په افغانستان کې ماشینی صنایع مخ پر ودې باندې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او ماشینی صنایع بنسټ په لومړي ځل باندې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې کېښته درسو. امیر عبدالرحمن په دوره کې بیا صنعتي فابریکې جوړې سولې چې د ماشین خانی یا هم وړي عبدالله د فابریکو په نامه سره تاسیس او اختراع سولې او د هیواد تولیداتو د دغه تولیدات چې و د عسکري قطعاتو د اړتیاو د پوره کولو لپاره جوړ سو ترڅو د افغانستان د نورو مهمو ماشینی صنایعو په لړ کې وکول سپی چې د افغانستان کې نور پرمختګ راوړي. همدارنګه درنو زده کوونکو د کابل جنګلاګاک پاپریکیا او د بغلان بوري جوړولو پاپریکیا د کندوز د سپینزر غوړي او همدارنګه د مزار شریف د قودک او د برکخانو او همدارنګه د سیمنټ پاپریکیا د اوبو د برېښنا د سکاوي لکه د نغلو سروبي او د روشنی ماهیپر او کجکی او ګرشک نمونه موږ تاسو د دې له جملو څخه شمیرلی شو. کوم چې موږ تاسو د افغانستان ماشینی صنایعو په باره کې لوستلایسو. همدارنګه درنو ګلالیز د کوونکو در دې دم پر خو موږ تاسو په افغانستان کې د ماشی صنایعو او همدارنګه د لاسی صنایعو په حق له ولوستو. اوس هم د لوس په دې برخه کې محصولاتي جغرافي پیژنو. په افغانستان کې محصولاتي جغرافي یو ارزښتمنو جغرافي له جملو څخه شمیرل کیږي چې لاره یو ارتباطي وسیله ده. موږ تاسو ټول په هیڅ ډول لاره چې دی یو ارتباطي وسیله ده او د یو هیواد څخه په د یو هیواد په اقتصاد کې ټولنیز او فرهنګي پراختیا کې مهم رول لري او د مهمو ارزښتمنو برخه څخه شمیرل کیږي. دغه د لارو لور چې دی دغه کوم په کلتور او تمدن کې د پراختیا او همدارنګ د کومونو او ملتونو په نږدېوال کې زیات ارزښت لري. لاره د شتمنۍ د زیاتولو وسیله ده چې د کرنیز او صنعتي تولیداتو د لارو په وسیله سره له تولیدي توکو څخه په زیاته کچه څخه استفاده کیږي. په افغانستان کې درنو زده کوونکو محصولاتي لارې چې دي په درو برخو ویشل شوي دي. یو وچې لارې دي، دوم هوایي لارې دي او دریم هم د اوبو لارې دي. وچې لارې چې دي درنو زده کوونکو سړکونو ته ویل کیږي چې په پخوا وختونو کې به سړکونو په واسطه سره به په پخوا وختونو کې به خلکو دغه د مالونو لېږد او رالېږد چې به و د پسونو او غواګانو سره کوي. بیا وروسته د هغه څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې موټر هیواد ته راوړل شو نو بیا وړل او راوړل شو د موټرونو په واسطه سره شول او دغه پروسه چټک شول. دوم چې دی درنو زده کوونکو هوایی لارې دي کوم چې د الوتکې له لارې څخه صادرات او تولیدات یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول. او دریم چې دی درنو زده کوونکو د اوبو له لارې څخه ول او راوړل، یعنی د یو هیواد څخه بل هیواد ته د بیړۍ په واسطه سره کوم صادرات چې دي کوم تجارتي مالونه چې دي یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي چې د زمر د ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو محصولاتي جغرافیو له جملو څخه شمیر کیږي. نو درنو غلالو یز د کونکوز مرز تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی چې یو سمز د کړیو اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنو زده کوونکو به دغه پوښتنو ته ځواب ورکړي او خپل ځانو سره به خپل کتابچو کې لیکي. لومړنی سوال دی درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع تشریح کړي. دویم سوال د لاسي صنایعو اهمیت بیان کړي. دریم سوال محصولاتي جغرافیه په لنډ ډول تشریح کړي. ډیر ساده سوالونه دي. تاسو ټول قدر مزده کوونکو باید ځواب ورکړي او خپل نور ملګرو او دوستان سره هم شریک کړي. نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د لا پامان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیلی و احترامات می قبول کی قدر منو گلری زکان کو زبرش غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرا غلاس ما ما د اتم ټولګي جغرافیه مسمن هم لوست. هله د چې تاسو ټول قدر منو گلری زکان کی براترو غو جوړو صحت مند او سجی او د تیر ورځې لوستنه بو په پراو د کیک ډول سره زده کړو سیری. خو جو گلری زکان کو زمر تاسو د نن ورځې د هم لوست موضوع د امریکا د سمندرګي په حق لسه بو هي شي کتاب صفاله نه شپتی مینا پیل بهتر و وایي می سپی پریدا. قدر من زکون کو زمر استاد دنن وزي درسي اهداب يا ماغه موضوع غني چين وزم مرابط تاسو په لوست کول ولو عبارت دي له لمړي د امریکا د سمندرګي په حق له سبو هيږي دویم د امریکا د لويچي د خليجو په حق له سبو هيږي د دریم د جنوبي امریکا خليجونه څلرم د امریکا د لويچي د اقليم په حق له سبو هيږي دا هغه څلور مهمه موضوع غني دي چې نن وزم مرابط تاسو په لوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر من او ګلالي ز دکون کو د پراته جواب دي په هله یما هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو سزدا کړي ترونه وګللی ز دکون کو وس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو دا چې موږ تاسو په تیر لوستنه کې د امریکا د لوی وچی په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل او په تیر لوست په اتم لوست کې موږ تاسو درسي موضوع چې و د امریکا د لوی وچی د سندونو او جنوبي امریکا د سندونو او هم چې د جهیلونو په حق له معلومات لاس ته راوړل نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د امریکا د سمندرګي په حق له معلومات لاس ته راوړو خوښ وګللی ز دکون کو ډیر ساده او روشانه وي د سوچي امریکا یو له هغو لوی وچی له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښښ شوی ده او ډیر سمندرګي لري دا لوی وچی چې د دغې لوی وچی تر ټولو لوی سمندرګي چې دی د کاربین سمندرګي په نامه سره یادیږي چې د غرب المهدب د ټاپو د لوی انتل او هم چې نن د دې تر څنګ د ټاپوګانو ځینی لکه کویبا هایت جامیکا پورتوریکو او د کوچنی انتل چاپوګانی چې د اورغورزون کې منشه یې هم سرچینه لري د دوی څخه او د سنوري چاپوګانی هم دي چې په دې کې موجود دي د دې منځني دغه سمندرګي شدي د منځني امریکا د ختیځ غاړو څخه او د جنوبي امریکا د شمالي غاړو ترمنس موقعیت لري چې دغه سمندرګي پراخ والی چې دي پراخ قشه شده هغه په خپل 9.3 کیلومتر مربع تر رسیدي چې دا سمندرګي د جغرافي موقعیت له مخې څخه په استوایی ارض البلدونو کې کچیر مور او تاسو دغه اعدادي غي استوایی د جغرافي موقعیت متوجه اوسئ نو دغه سمندرګي د استوایی ارض البلدونو د تودوخي د لوړې درجه د سانتیګراید د سلور وی څخه پیل کیږي بیا تر 8 درجو پورې رسیږي او دغه سمندرګي ستاسو د ټولز د کونکو باید په ذهن کې دا په یاد اوسئ چې دغه سمندرګي او بچی د لږ مالګ لري نو هم دې لعمل څخه د سمندر او بیا له نورو سمندرونو څخه توفیر کوي او د کاربین سمندرګي د اقتصاد او ستراتیژیکی ځانګړتیاو په درلودلو سره په امریکا کې یو لستر او ارزښتمن لرونکو سمندرګي له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ د سمندرګیو د سوداګریزو د مهمو لارو په تاګلوري کې هم د اتلانتیک له سمندر څخه تر آرام سمندر پورې د پانامي کانال څخه تیر شوی دي او د ډیر ګڼګونې څخه ډیر ډک او بو لار د چی پدې کې موقعیت لري او د دې سمندرګي کومي غاړې شي دي لږ لوړوالی لري او د لوی سوداګریز بندرونو په غاړه کې جوړ شوی دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري همدارنګه کډر مون او ګلری ز کوونکو د امریکا د لوی وچی په شمالي برخو کې او د شمال ختیځ سمندرګي لکه د بیو فروت سمندرګي دي چې دا د کاناډا په شمال کې د لابرود سمندرګي د کاناډا په ختیځ کې د اقلیم لحاظ څخه یعنی د اقلیم د آب او هوا لحاظ څخه د شمالي منجمد سمندر سره یو شانتي دي یعنی د دې د جوړش چې دي د اقلیم لحاظ څخه د آب او هوا د لحاظ څخه چې او توقته سينو د دغه دوه سمندرونو ترمنځ ورتوالسته چې د کال په اوږدو کې درنو ځکون کو دغه سمندر چې دی کنګل وی او د تودوخې درجه د سانتیګرید له منفي 50 درجو څخه ښکته وی یعنی د دې د تودوخې درجه په کومه اندازه سره وی خو کنګل شکل لري یعنی تودوخې درجه په زیاته کچ سره نسته سره کال چې دی په دې ځای کې په دې سیمې کې یخ وی او حتی دوبی له یوې نیمه څخه تر 2 میاشتې پورې دوام کوي نن دغه د دې دوه موسم چې لري وې څخه تر 2 میاشتې پورې دوام کوي کله هم تر یوه نیمه میاشتې پورې رسیږي چې د تودوخې درجه د سانتیګراید لسه درجه څخه پورته شي له دې عمل څخه د قطبي سمندرګي په نوم سره یاد شوی دی نو درنو ځکون کو هله د چې تر دې دم پر تاسو د امریکا د لوی وچی د غوړ سمندرګي په حق معلومات لاس ته راوړی او سی وس هم د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې په موجب تاسو د امریکا د لوی وچی د خلیجونو په حق معلومات لاس ته راوړم دا چې موجب تاسو په هیدلو امریکا د زیات شمیر هغو هیوادونو یا هم هغو لوی وچی له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې شاوخه د اوبو په واسطه سره پوښښ شوی دی هم شاوخه ته اوبه ها سمندرونه او سندونه او سمندرګي موقعیت لري نو نو د امریکا د شمال د شمالي امریکا خلیجونه هم زیات شمیر خلیجونه ست په شمالي امریکا کې چې د امریکا د لوی وچی ډیر خلیجونه په شمالي امریکا کې موجود دي ځکه د دې لوی وچی یو شایسته جغرافي موقعیت لري چې د دوو سندونو یو هم اطلس او بل هم اران سمندر چې دی د دواړو ترمنځ په وچه کې د اوبو د ننوتلو له کبله څخه ډیر خلیجونه منځته راغلي دي چې په همدې سبب سره په دې لوی وچه کې سوداګري بیړیو په چړولو کې یعنی د سوداګری کښتیو په چړولو کې او هم چې نن د صنعت ته پرمختیا کې هم د همدې خلیجونو د شتوالي له امله څخه رامنځته سوی دي چې امریکا اوس په نړۍ کې یو له پرمختللو او غوره اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي نه یوازې دا چې د سیاست له لحاظ څخه ځواکمن هیواد دی بلکې د دې تر څنګ له خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه هم یو له زبر ځواکونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي هم چې نن رنځکونکو د امریکا د شمالي امریکا په جنوب ختیځ کې د مکسیکو خلیج موقعیت لري چې د فلوریدا د ټاپو وزمی په وسیله سره د اطلس یا هم اتلانتیک له سمندر څخه بیل شوی دی او دغه سمندرګي چې د درنوزکونکو د دې هیواد تر ټولو مهم سمندرګي چې د دې سیمې بل لوی خلیج چې دی هغه په خپل د مکسیکو د هیواد په ختیځ کې د کمپیچ خلیج په نامه سره یږي چې دا هم ستر اقتصادي ارزښت لري چې د شمالي امریکا په ختیځو غاړو کې د اطلس د سمندر اوبه په وچو کې ننوتلي چې په ځینو برخو کې بیا یې ژور او په ځینو نورو برخو کې بیا لږ ژور خلیجونه یې مستقری دی چې دغه له عمل څخه د امریکا کې د خلیجونو شمیر زیات سعودي او دغه خلیجونو چې دی د پلور یا ډال ټاپوز می څخه پیل او د وافین پسیم کې خپل اعظمي صورته رسیدلې دی چې د کاناډا شمالي خلیجونه د اقلیمي رژیم له پلوه څخه منجمد سمندرونو ته ورتوالي یا هم یو شانتوالي لري او د بیړیو چلولو وړ نه دی ځکه پراخوال کشه ذات نه نو درنو ځکه کو تر دې دم پرې مش هم چیناند امریکا د لوی وچی د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړل هله د چتا سپوسی او سیږي د دې تر څنګ درنو ځکه کو تاسو ته په کتاب کې د امریکا د لوی وچی د خلیجونو په اړه کې یو چوکاټ درکړې دي او هم چیناند هغه د موقعیت په اړه کې درکړې دي چې تاسو کولای شئ چې د هغه څخه استفاده وکړئ او د امریکا د لوی وچی نور خلیجونو په اړه کې هم معلومات ترلاسه کړئ نو درنو ځکه کو اوس هم موږ او تاسو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د امریکا د لوی وچی یا هم د جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړو بچی جنوبی موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې امریکا لوی وچی پر دوو برخو باندې تقسیم شوی دی یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کیږي او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کیږي چې په جنوبي امریکا کې هم چې نن زیات شمېر خلیجونه تر سترګو کیږي موږ او تاسو یو سوال دی کله کله شاید موږ تاسو په ذهن کې داسې سوال وګرځي چې سویلي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي او دا څنګه خلیجونه دي او د دې نمونه څنګه دي نو ورځو نن ورځ موږ سو دغه پښتنې ته جواب وای خو مخکې له دې نه چې زه د پښتنه وکړم پښتنې ته جواب مو را تاسو پیدا کو دغه څخه مخکې زه تاسو ټول ګللې ځکه کوم څه یو ډیر ساده او اسان سوال کوم چې دا سوال ته به تاسو هم اوس جواب ورکړئ او هم کله چې تاسو لوست پاتې ورسې دی یو ځل به هم جواب ورکړئ سوال تکراروم درنو ځکه کو د سویلي امریکا یا هم جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له څه پوهیږي یعنی د دې په حق له آیا کله معلومات اوریدلې وو او کنه کچیر مو اوریدلې وي هم دا اوسې جواب خپل کتابچو کې ولیکي رازو درنو زده کوونکو اوس هم بیرته د لوس پر لور باندې راګرځو لولو چې سویلي امریکا کې یا هم په جنوبي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي قدر منو ګلالي زده کوونکو سویلي امریکا کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي چې د هغوی له جملو څخه د اطلس یا هم اتلانتیک سمندر په غاړو کې لوی خلیجونه چې په دې وچه کې ډیر ننوتلي دي نشته دی خو یوازې د ارجنټاین د هیواد په جنوب ختیځو غاړو کې نیم دایروي شکل لرونکي خلیجونه موجود دي چې د پارا انا په نامه سره د سیند په خوله کې د دریو لاپرونا اوږدو کې په پراخه سواحلو کې موقعیت لري چې په هغه کې چې د هغه په شمال کې د سادو مارکسو کوچنی خلیج موقعیت لري چې د دې د بیړیو چلولو لپاره د بندر جوړونې د شرایط برابر کړی دی چې دی کولای شي چې په دې ساحه کې بیړی یا هم کشتی بچروي د دې تر څنګ د امازون د سیند خوله چې هم د بیړیو چلولو وړ ده نو د کاربین د سمندرګي په غاړو کې د وینزولیا لوی خلیج موقعیت لري چې په ځانګړي سوداګریز ارزښت لري، چې دا هم یو له مهمو اقتصادي لرونکو ارزښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د جنوبي خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو پرې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له معلومات ول. امریکا لوی وچې د اقلیم له لحاظ څخه کچیر موږ تاسو ولولو، امریکا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کیږي چې د نړۍ د نورو لوی وچې په خلاف په شمالي او جنوبي دوه نیمو کوریو کې موقعیت لري. یعنی د نورو لوی وچې په خلاف مختلف جغرافي موقعیت لري او په دوه برخو باندې ویشل شوی دی. نو ځکه د نړۍ تر ټولو نبات لرونکو او اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې هر ډول نبات په دې امریکا لوی وچې کې پیدا کیږي او د مختلف ډول اقلیمونو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د امریکا چې په شمالي امریکا کې د منځني امریکا په ګډون د شمالي ارض البلدونو د اوه او د درو اتیا درجو ترمنځ موقعیت لري چې په دې ترتیب سره له شمال څخه تر جنوب پورې امریکا لوی وچه ټولې اقلیمي سیمې له استوا څخه پرته رانغړل شوې دي او په دارنګ ډیره برخه چې د قطبي او متدله او لږ برخه چې د تر استوا لاندې پر منځري امریکا کې موقعیت لري. یعنی د دې اقلیم چې دی او هوا چې د متدله د خو لږ برخه چې د استوا لاندې د زمکو په برخه کې موقعیت لري. دا ډول موقعیت د شمالي او جنوبي برخو ترمنځ د تودوخي د درجه د توپیر سبب ګرځېدلې دي چې شمالي امریکا په ختیځه برخه کې لوړ غرونه موقعیت نه لري. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د جنوبي امریکا د کومو اقلیمي سیمو په هکله کچیر موږ تاسو ولولو، هغه سیمې چې لږ اقلیم لري د جنوبي امریکا د شمالي ارض البلدونو د 12 درجو او جنوبي ارض البلدونو د 15 درجو ترمنځ موقعیت لري چې ډیره برخه یې توده منطقه پرته ده. یعنی زیاته برخه چې د تودو اقلیم لري، یعنی د خاورې زیاته برخه چې د سرطان او جدي کښو ترمنځ په استوایي حاله کې موقعیت لري. موږ تاسو د استوا کښې د کوم سیمې موجودې وي موږ ویلي و چې هغه تود اقلیم لري، او نو په همدې خاطر سره د دې برخه چې د تود اقلیم دی او لږ جنوبي برخه یې متدلی سیمې پرتې دي چې د جنوبي امریکا په لویدیځه برخه کې د اندیز د غرونو طبیعي حالت په ختیځ کې پراخه هواري او پر اقلیم غوره اغیزه لري چې د اندیز د غرونو لړۍ یې د ختیځ خواته لمدې هوا او تک ځنډ لامل ګرځېدلې دي. نو درنوز د کونکو موږ او تاسو هم چنان د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له هم پوسولو چې مختلف اقلیمونه لري او هم چنان د مختلفو نباتاتو لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. اوس هم د لوستراتون کې برخه ترازو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زده کوونکي به د سوالونو په خپل کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکئ. لومړنی سوال د امریکا د سمندرګیو په حق خپل معلومات ولیکئ، دویم سوال د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق خپل معلومات زده معلومات ولیکئ، او درېیم سوال جنوبي امریکا اقلیم تشریح کړئ. نور نه درنه زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت درته غواړم. د لافمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر منو بل لی زکون کو ز برشنا غم پارت شتول ته شرغلاس ما ما د نه هم ټول کی جغرافیا مسمن نه هم لوستا هیله د چې تاسو ټول قدر منو بل لی زکون کی براترو و جوړ صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن می خو جو قدر منو زکون کو ز مرو تاسو د نن برازیل لوست چې په خپل پد ویم یونټ کی یا هم پد ویم فصل کی د استرالیا د سیاسي جغرافیا اړوندې. لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د استرالیا د سندونو همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د جهیلونو او د استرالیا د اقلیم په حق له معلومات ولوستل، نو نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د استرالیا سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او چاو د کټ په هیله یم هیله د چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونې وړ دی درنوز د کوونکو نن ورځ په لوست کې یوازې موږ تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات لاس نه راوړو، بلکې د دې ترڅنګ نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې د دین او ژبې په حق له هم معلومات ولولو. نو تاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو د توجه په هیله خو ورځ د کوونکو د لوست په پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات ولولو. دا چې استرالیا وروسته د نورو لوی وچ څخه یا هم د نورو لوی وچ جغرافي موقعیت ته په کتو سره د ځمکې په کوری کې د هغوی د جوړش په کتو سره موږ او تاسو ویلی سو چې استرالیا هغه وچه ده کوم چې نسبتا نورو لوی وچو ته کوچنی وچه ده. یعنی موږ او تاسو په تېره ورځ لوست کې په دې باندې وپوهېدلو چې استرالیا د یو لوی ټاپو نوم موږ او تاسو ورکولی سو، خو د یو لوی وچې نوم